د چین کمونیست ګوند په اساسي قانون کې د شینوم د نوي اثر پر چینایي خصوصیاتو لرونکو سوسیالیزم د معتقد په توګه ثبت کړ. هغه د خپل ایدیالوژي جزئیات کانګرس ته په هغې وینا کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ بیان کړل. په دغه ستراتیژي کې په نړیواله سطح د چین د رول او د کمونیست ګوند تر کنټرول لاندې د ټولو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو پر پیاوړي کېدو تاکید شوی دی. د کمونیست ګوند کانګرس چې نن وروستۍ ورځ ده، دوه ځلې په یوه لسیزه کې دایریږي او د هیواد د مشرتابه لپاره نوي کسان غوره کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له دې وروسته هم زما له همکار اجمل تورمان سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیز پروګرام مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي وسی. د بیا حمزه اجمل تورمان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د ځوان فکر په وی بلې ژوندۍ ونیځ خبرونه کې له تاسو سره یو. د خبرونه موضوع ده په حکومت کې د ځوانانو رول، برخه او اغیزمنتیا. په استیجو کې را سره ملمانه دي د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو رئیس خاغله مصری خان همت، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزه او ځوان مدني فعال عبید الله زدرا. درنو ملمن و خره اخلاص. دغه شان تاسو ګران اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړیکو شمیرې مولي 0995215 او 0922155. شمیرې یو ځل بیا تکراروم، 0995215 او 0922155. رب شو موضوع ته په سر کې به خاغلی زدران پښتنه وکړو. زدران صاحب، ستاسو په نظر باندې د ملي وحدت په حکومت کې نن سبا د ځوانانو رول او برخه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې د ازادي راډیو مشرتابه ټولو کارکوونکو او تاسو نه نړۍ مننه کوم چې موږ چې زموږ راغوښتم او د خبرونه کې تاسو سره د خپل هیوادوالو سره د زړه خبره شریکوم او همدارنګه مصری خان همت صاحب او زید صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه سره کوم چې د حکومت په شروع کې یا د کمپاین په دوران کې ولسمشر او د ملي والی اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله ډیر تاکید پیدا کوو چې که چیرته موږ بریالي شو یا مثلا موږ ټیم بریالی شو، موږ به ځوانانو ته ډیره ونډه ورکړو په حکومت کې. نو د دوی پر تاک سره واقعا ځوانانو ته ونډه ورکړل شوه او ځوانانو رولم نسبت پخوا ته ډیر ښه دی. ځوانان د نوي ټیکنالوژي سره بلد دي او په نوي سیستم او د نوي د نړۍ سره د نوي نه د ټیکنالوژي سره نوي نه پاتې کیږي او ډیر ښه رول لوبوي ځوانان. او دا چې ځوانانو ته دوی موقع ورکوي او ځوانان هم د مثبت بدلونونو سبب شوي دي. د ولسمشر او د اجرایه رئیس نوي ټاکنې چې ځوانان یې ټاکلي دي دا ډېر ښه اقدام دی. ولې موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې یونیفی یو نوی په 2018 کال کې یو سروې وکړه چې د هغې سروې د مخې درې شپېته اعشاریه اووه فیصد ځوانان د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي، چې په دې کې اوس هم د ځوانانو ونډه هغه رقم نه ده چې کوم رقم باید وایي. ځوانان اوس هم د دولت یا د دولتي چوکاټ نه لري پاتې شوی دي. ځوانانو ونډه اوس هم دومره زیاته نه ده په دولت کې چې باید وایي. نو ځوانان تقریبا د یونیفی د سروې کې وګورو درې شپېته اعشاریه اووه فیصده د افغانستان نفوس ځوانان تشکیلوي.
تاسو په تقریبي ډول راته ووایئ چې ستاسو په نظر شاید په حکومت کې ځوانانو برخه څومره وي؟
زما په نظر کېدای شي تر 40 نه تر 50 فیصده داسې به وي.
40 نه تر 50. زاهد سمدزه تاسو سمدزه تاسو راته ووایئ ستاسو په نظر باندې د ځوانانو ونډه او برخه په حکومت کې څنګه ده نن سبا؟
لومړی خو ترمن صاحب تاسو ته، مصری خان همت صاحب او زدران صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته، ونډه په څو لحاظونو باندې ویشل کېدای سي. سړی وایي آیا ونډسته که نسته، تر ډیره پورې څومره سي تمه ده په دې حکومت کې یا اوس مهال کې په حکومت کې؟ ډیری ځوانان بوخت دي کار کوي، خو دا چې دا کسان څومره په سمه روان دي یا څومره هغه مؤثریت په خپل ځان کې لري، دا ډیره مهمه خبره ده.
دې موضوع ته به وروسته سم ځای صبر شو. دا موضوع صرف اوس غواړو په دې سر کې پیلامه دا وي چې مثلا څومره مثلا برخه ورکړل شوې ده ځوانانو ته په حکومت کې. دننه
تر ډیره پورې ځوانان دي، که تاسو هر اداره او هر ارګان وګورئ هلته د ځوانانو ونډه ډیره ده.
خو صدران صاحب وایي چې څومره چې باید واغونه نه ده،
خو دا به بل حساب داسې راتلی سي چې په افغانستان کې یو سرویس شوی ده، وایي چې د ځوانانو فیصدي نسبتا هغه عمر خوړلو ته زیاته ده، نو په هغه کچه باندې به بیا ښایي نه وي، لیکن په کومه کچه چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې تقریبا شته. او لا باید هڅې وسي چې ظرفیتونه لوړ سي تر څو پورې هغه ځوانان صحنې ته رامخته شي د کار وړوي. داسې خو بیا به معنی نه لري چې مثلا ټول هر څه د ځوانانو په لاس کې وي، خو بیا مؤثریت دې کم وي.
یعنی ستاسو په نظر باندې کم ځوانان چې رامخته کېږي دوی د کار وړ دي؟
دي، اما باید ډېر ور باندې کار وسي، دوی باید ظرفیت لوړونه برخه کې خورا ډېره لا خواري وسي. اوس ګوري په ډېری ادارو کې ځوانان دي، خو د هغوی هغه برخه کې چې لا څومره اړتیا ده په هغه وړتیا باندې کار نه دی شوی، نو دغه ستونزې هم بیا پیښوي په وروسته کې. د هغوی د کار ثمره چې کومه ده په هغو باندې یو ښه تاثیر نه لري دا کار.
بله همت صاحب، تاسو تر هزو تر ډېره ستاسو ته متوجه کېږي دا موضوع هم. ستاسو په نظر باندې په حکومت کې دننه د ځوانانو برخه څونه ده؟ یو ګوري دې موضوع ته البته په پام سره چې یو هغه عادي بسونه دي او یو هم کلیدی بسونه دي. که نه زه غواړم په ټوله کې اول او بیا هم مثلا په کلیدی پوستونو کې د ځوانانو په رول باندې په دې به هم خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه. زه په لومړي سر کې درنو میلمنو ته د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زمونږه غاوري سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موضوع ډیره جالبه موضوع ټاکلې، واقعا د بحث وړ موضوع ده. سم دستی یعنی ژوندۍ مثالونه موږ تاسو په حکومت کې لرو چې په ډیرو کلیدو پوزیشنونو باندې چې هغه د هیواد په سطح حتی نړیوالو ارتباطاتو کې ډیر داسې پوزیشنونه دي چې په دې کې زیاتره ځوانان کار کوي. ژوندۍ مثالونه تاسو ته هم بهتر معلوم دي. اوس پر مثال زه تاسو ویل شم د چارو په اداره کې تاسو وګورئ د شپیتو په سر نه زیات په هغه لیډرشپ برخه کې ځوانان مصروف دي. اوس د دې ترڅنګ په نورو وزارتونو کې هم یعنی یو د رئیس جمهور دی هغه مهم او اولویتونو نه همدغه ده چې ځوانانو ته ونډه ورکړل شي په هره برخه کې، که هغه څه په کاري برخه کې وي، که تصمیم نیونه برخه کې وي او نورې هغه برخې چې هغه د ملک لپاره ډېرې مهمې دي. دغه ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. خو د دې تر څنګ یوه بله موضوع چې هغه ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې ځوانان ماشاءالله ښه انرژي لري، لکه میلمنو ورته اشاره وکړله، دوی د اوسنۍ ټیکنالوژۍ سره بلد خلک دي. د دې سره که هغه استعدادونه او هغه تجارب چې موږ په افغانستان کې لرو یو ځای شي، نو ډیره ښه مثبته نتیجه ورکوي. یعنی پرز مثال په اکثریت پوزیشنونو په هغه مهمو پوزیشنونو کې ځوانانو اوسیږي، خو په څنګ کې هغه کسان چې هغوی ډیر طولانی تجربه لري په افغانستان کې،
یعنی تاسو وایئ چې منیجمنت ځوان شي،
منیجمنت ځوان شي او په څنګ کې ورسره هغه کسان چې دوی ښه تجربه لري، دوی هم د همکار په شکل سره کار وکړي، تجربه او نوې ټیکنالوژي او د کار انرژي دغه درې شیان سره یوځای شي، نتیجه یې ډیره مثبته سره راوځي.
بله ښاغلی همت، کراشو دې موضوع ته چې لا هم راپورونه داسې وایي چې مثلا یو شمیر داسې ځوانان لوستي ځوانان چې حتی د ماستریټر کچه پورې دوی زده کړې کړي دي، ولې هغوی اوس مزګاره ګرځي؟ دې ته په پام سره چې مثلا موږ ځوانانو ته ډېره ونډه ورکړي مثلا په حکومت کې شته دي، بیا نو دا کسان څنګه وزګاره پاتې کېدل؟ شاید فکر کوئ چې دلته د وړتیاو مسله یوازې سند مهم نه دی که څنګه؟
د صنعت تر څنګ وړتیا هم مهمه ده، ولکه څنګه چې تاسو ګورو یو سلسله پروګرامونه موږ په لارو اچولی دي چې یعنی ټول ځوانان کولی شي په دغې رقابتي پروګرامونو کې ونډه واخلي. لکه تاسو همدا اوس ګورئ چې د کانکور په شکل باندې د ټولو خالي پوزیشنونو دپاره امتحانونه اخیستل کېږي، چې په دې کې خوشبختانه اکثریت یعنی زه ویلی شم چې 80% د 80% نه پورته ځوانان ونډه اخلي، او په هغه د استخدام په پروسه کې هغه نورې مرحلې چې دي په دې کې هم د رقابت تر څنګ ځوانانو ته اولویت ورکول کېږي. نو کېدای شي یو څه وخته ضرورت وي، اړتیا وي چې موږ وکولی شو یعنی هغه ځوانان چې اوس هم بیکاره دي ولې استعداد لري، تکړه دي، د ترڅنګ خیز دکړی لري دوی هم په پوزیشنونو کې ځای پر ځای شي. پر مثال انداوس موږ په زینو پروګرامونو باندې کار کوو چې هغه د متقاعدینو پروګرامونه دي. رئیس جمهور مشخصا دې موضوع ته ډیر زیات متوجه دي. دوی هغه کسان چې تقاعد ته نږدې دي هغه لستونو باندې کار کوي ترڅو د دغه په ځای باندې هم ځوانانو ته امکانات برابر شي، دوی هغه تقاعد مرحله بشپړ شي، تقاعد شي او ځوانان دوی په ځای باندې راشي. دا په ډیرو مهمو پوزیشنونو باندې ریاستونه دي. په اصطلاح دي په څنګ کې نور داسې پوزیشنونه چې هغه کلیدي او تصمیم نیونکي پوزیشنونه دي، نو په دې ټولو پوزیشنونو کې ځوانانو ته اولویت ورکول کیږي او هغوی ته پوره ونډه ورکول کیږي ان شاء الله.
مننه همت صاحب. زدران صاحب، یو ستمر ورتیا خبرې ته راځو. مثلا داسې هم ویل کیږي چې د استخدام پروسې کې شفافیت نه دی موجود، او هغه ځوانان چې وړتیا لري هغه نه مقرریږي، ولی هغه چې مثلا د روابطو په اساس یا نور موضوعات دي هغه مقرری. څنګه فکر کوي دغه راپورونه یې ګڼي اوازې ګڼي ارڅ ګڼي دې سره څومره موافق یې تاسو؟
د دا یو مهم موضوع ده چې سړی باید پرې وغږیږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بدبختانه باید وایم چې په افغانستان کې اته ډېر غټ غټ ټکمونه د دې واسطو د لارې پاتې شوي دي. دا پټه موضوع نه ده. غټ غټ ټکمونه ځوانان چې حتی مستری او دکترا لري ولې تر اوسه پورې په دندو نه دي ګمارل شوي. نو زما په نظر یو علت د دې واسطو یا عدم شفافیت د امتحان په پروسو کې همدغه دی چې زمونږ لوستلي ځوانان چې هغوی په ښه تحصیل باندې تحصیل باندې سنبال دي، لکه په خارج کې تحصیل کړی دی یا دلته تر ماسټري او تر ډاکټوري کچې پورې تحصیل کړی وي، هغه پر دنده نه ګمارل کیږي. نو دا پروسه را روانه همدغسې ده. خو زه انشاءالله په دې باندې باور یم چې دا
ولس ځوانان مدني ټولنې لري، مثلا مدني فعالیتونه کوي، کوي تاسو دې لپاره څوک مخنیوي لپاره څه کړی دي؟
ښه، مونږ ډېر داسې طرحې او خپل طرحې هم جوړې کړې. ولسمشر تر میزه مرسول ولسمشر ډاډ راکړی دی چې انشاءالله مونږ به په پوره وخت به دې ته ورکوو چې دغه شفافیت راشي. لکه تیر ځل مونږ چې ولیدل دغه د کنکور امتحان چې تیر شو، نو دا یو هیله بخونکی امتحان و. د مونږه خواستم دغه دی او د مونږه طرحې هم ولسمشر ته تر میزه چې رسولې همدا مې ورته ویل دي چې باید په امتحانونو کې هغه راشي، شفافیت راشي، واسطو هغه روابط په نظر کې ونیول شي، باید ضوابط په نظر کې ونیول شي چې تر دا به یو څه زمانګیر وي، وخت به ونیسي. لیکن د ولسمشر وعده هم ورځ تر بلې موږ سره دغه هیله بخون موږ هیله بخون کې کوي
چې ډېر مننه زدران صاحب. سمځه صاحب، تاسو په نظر باندې آیا داسې یو څه موجود دي چې په استخدام په چارو کې د ځوانانو وړتیا په پام کې نه نیول کیږي، او روابطو ته په پام سره او یا نور موضوعات شته دی په دې برخه کې چې هغې ته پام سره دا مقرره کیږي؟
تر ډیره پورې که دا موضوع سړی ورته وکوري سترګې نش ترې پټېدلای چې دا خبره به هیڅ نه وي. یا مثلا ځینې وختونه به یو څوک د واسطې له لارې نه مقرروي او یا به نه راځي، ځکه دا افغانستان شرایط اوس پیلن له هغه حالت نه رسېدلي سپاره برخه کې په ځان باندې بسیاوي او ادارې هغه حالت باندې وي چې هغه ټول سټنډرډ وي. خو هیله باید سړی ولري. اما دا ډول راپورونه شته، دا ډول ډیری قضیې لیدل شوي دي. بله خبره تر ټولو چې مشکل پیښوي هغه دا ده چې د یو پوسټ لپاره تقریبا تر سل زیات کسان وړ کسان دي. نو دغه سلو کسانو نه چې یو کس کله انتخابیږي، نو طبیعي ده ځینې وخت به ځینې به خفه کیږي، او ځینې وخت به داسې هم کیږي چې ښایي امکان لري دغه د سلو کسانو په وړتیا کې به سم نه وي پیژندل شوی چې کوم یو راغلی دی. بل دلته نو اوس چې سل کسان دي، د سلو کسانو ترمنځ هر څوک چې یو څوک ولري هغه واسطه کوي، او دلته په افغانستان کې اوس حکومتي شرایط داسې دي چې واسطه ترزښت ورکول کیږي. نو بینان دا ششته
مات صاحب، تاسو ځواب هم په دې اړه اخلو چې دوستان وایي چې دا شته موجود دی، ولې پروسه تر اوسه پرې شفاف شوې نه ده؟ ستاسې په اند باندې څه ستونزې موجودې دي؟
په دې رابطه باید زه داسې ووایم چې تاسو بهتر پوهیږئ چې دغه دی دولتی پروسو کې دغه استخدام پروسی ډیره مغلقه وي. تاسو ته مهتره معلومه و یو وخت کې هر وزارت هر ادارې خپل د استخدام کمیټه لرله او هغه به دغه پروسه مختبه ولا. نو یاندې د پاره چې هغه مشکلات چې په دغه پروسو کې موجود وو یو خو ډیره تولانی وي ډیره وګدې وي او د دې ترڅنګ کې دي چې دغه د واسطو او دغه امکانات هم پکې ډیر وو ځکه هر ادارې خپل استخدام په خپله کولو. نو د دې لپاره اوس پروسیجر مرکزی شوی دی چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون دی تاسو پوهیږئ چې د ټولو ادارو استخدام اوس دوی په غاړه لري د اندغې مشکلاتو د مخنیوي لپاره. یعنی د یو واحد ادارې او د یو واحد چینل نه اوس د ټولو ادارو استخدام مختزي. نو تر ډیره بریده پورې دغه کار یا دغه تصمیم چې د ولسمشر تصمیم دی دغه مشکلات رقم کړی دي چې په اصطلاح د ټولو ادارو لپاره په یوه برخه کې مشخص پر مثال د تدارکاتو په برخه کې د ټولو ادارو خالي پوزیشنونه راجمع کیږي او هغه به د یو ادارې لخوا نه اعلانیږي او هغه ته هر ځوان هر څوک کولی شي خپل اسناد ولیږي په هغه شفافه پروسه کې دوی شارټ لیست کیږي او د کانکور په شکل دوی نه هغه ازموینه اخیستل کیږي. نو یو د دلایلو نه چې دغه پروسه ټوله لاړه د استخدام د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته دلیل یې همدغه و چې دغه ستونزې لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړله دینه موږ سترګې نه شو پټولی دا موجودې وي خو اوس مهال دا تر ډیره بریده دغه رقمې شوي دي او په دې هڅه کې یو حکومت اوسنی حکومت اوسنۍ اداره په دې هڅه کې ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې به پروسه ان شاء الله 100% شفافه اوسيږي او هغه وړي ستونزې چې اوس پکې موجوده اوسيږي کېدې شي په تخنیکی لحاظ په نورو حسابونو باندې وي د اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې باندې ډیر جدي کار کوي او ډیر یو منظم او ډیر یو قوي ټیم په دغه برخه کې کار کوي او د پروسه به ان شاء الله 100% شفافه کیږي او رونواله پیدا کوي.
ډیر ډیر مننه همت صاحب. درنو اوریدونکو ستاسو ټلیفوني اړیکه هم راخلو. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0995 45 52 102 205. یو اوریدون کې را سره د ټلیفون په کرخه ده راخلو ګورو چې څوک لکه مزه بلې مهرباني وکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل
ستاسو نوم بخې. یو ځل بیا کوو خپل نوم.
د هلمند ولایت صاحب اطلاع تحلیل یم.
اها مهرباني وکي. سر
دا مذهبی تاوتریخوالی په ارتباط باندې خلک ساکل کیږي.
یعنی تاسو په دې اندی چې په دې کې قومي مسایل او مذهبي مسایل دا موضوعات په پام کې نیول کیږي. بلې
و دا ټول پال دي په کټ ما دي یو تاسو تر خپل په هلمند کې وګورئ څنګه تاسو تر خپل دي.
اها مننه. کور ودان ژوند یو سی بل اړیکه هم را سره ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ څوک لکه مزه. وردک صاحب مهرباني وکړئ ساس نظر اخلو او کوم منوس پختن لري.
مننه. ژوند دا وته وکړم رښتا شته دا یو تر مو یو دوست یا وکړم دا لایشا خبره لایته چې غریب مونږ ته دا په دې ښه ستاسو ته په پاکه لایته په تاریخ عائشہ خبره چې تاسو ګورئ کی
خراب ده. په هر حال بل اوریدون کې راخلو. ازادي رادیو ده مهرباني وکي. بلې ازادي رادیو ده.
مانسو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو دروسره مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
ځان دروسره مېلمنو بول چې ځوانان غوتيره ده دروسره مېلمنو ته ځواني سلامونه وړاندې کوم پښتون يم.
وعليكم السلام. پښتون سه مهرباني وکي.
تشکر د اخوار چاته معلومه ده سم چې ځوانان چې دي په قرات ملت دا د انسان د بدن د ملاتړ دی که چې د ملاتړ ماتيږي او د ملاتړ خرابيږي د انسان ژوندۍ نه شي کولای او په بل اسلام ستر پیغمبر فرمایي وای ځوانان چې د زړه هغه و د مابین پرګو کې یو رګ دی چې دې ته وتین رګ ویل کېږي، یعنی کله رګ د زړه پریشي بیا دا لندین پاتېږي. خو واقعا متاسفانه نن هم زموږ ځوانان په خارج مملکتو کې د مایانو خوراکېږي په دریا په یې نامه و په دې نامه بیکاری د خشونت ی مخالفتونه دي، نا امني ده په یې نامه و په دې نامه ځورېږي. خدای دې وکړي چې نور زموږ ځوانان ونه ځورېږي. خو تر عمومي ریزم ستاسو میلمنو سیم پوښتنه داری چې په جواب راکوي. محترم میلمنو، د اوسنۍ ټاکنې چې په دولت کې یادونه وکړه چې 40% یا 50%، تاسو ځوان قشر یا یعنې ځوانه جامعه که نر دي که ښځې دي، څومره دغه تازي برېښي، څومره نزات بخشاس او نور څومره مبارزې ته اړتیا شته چې دا ټاکنې نوکې اضافه شي. او بله پوښتنه مې دا ده، په سر کې واقعا هر چا ته معلومه ده چې اوس واسطه و روابط پر ضوابطو باندې حاکم دي، دلته قومي مسایل و تنظیمي مسایلستان کې شته، څنګه کېدلی شي چې دغه ضوابط پر روابطو باندې حاکم شي؟
ډېره ډېره مننه پښتون صاحب، ستاسې پوښتنه مو هم واخیسته، ستاسې نظر مو هم واخیسته. یو اوریدونکی بل هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو، ازادي راډیو دا مهرباني وکړئ. بلی قدر مند اوریدونکو، تاسو کولی شئ په دې تلیفون شمیرو را سره اړیکه ونیسئ، 0995 15 15 0995 15 15. یو بل اړیکه هم لرو. بلی مهرباني وکړئ.
اورم
مهرباني وکړئ. ازادي راډیو دا
زاخ پر احمد کندار څخه خبرې کوم، د غوړه کوستوالي سوروره څخه د ځوانانو په اړه خبرې ډیر شي د منګر په خدای کوم چې چایلای دلې ستاغه وستیش ونمو یو که سبولی دی، نمو یو داسی مش سولی دا چرا لامش توایی چی رو را داغا خزمت مشکو راسی زمال داغا یو ارزو دا چی مغوی داغا خلق واکن رایس خلق و گوری مانا تستغواری چیش کهوی چی مغوی زایت و گواری زمال داغا خواهش دی.
آها، مانا نکور بدان جواندی وسی. قدر من اوردین کو ستاسی پختنی با زوابونو تا یوسو او بیا ورسته بیا هم ستاسی پختنی رو واخلو. زدران سب تاسی دا ده هلمند رور چه تلیفونی کرده و دویو ویل چه شفافه ندی پروسه ده همت سب خبری چلنج کرده ویل چه لا هم مذهبی تاو تری خواله قومی تاو تری خواله ده موضوعات شتا تاسی پا عرض وی
ما مخکم ویلی چه دا درست ده تروس پوری پروسه شفافه شوی نده څومره چې باید پروسه شفافه وي هغومره شفافه نه ده. خیر دومره هم نه شفافه کېږي چې هغه څومره موږ ته متوقع لرو. ډېر وخت کم وخت کې حتی که وګورې په خارجي ملکونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي، په هغوی کې هم یو هغه څا په رقم چې ورته وایي ریکمینډ کېږي، یو سړی ریکمینډ کېږي یا مثال هغې کې هم واسطه چلیږي، خو ولې دلته بدبختانه هغه واسطه یا هغه شفافیت کاملا د سوال لاندې دی چې باید دومره نه وي. نو پروسه په واقعیت سره لکه څنګه چې بیت الله تحلیل صاحب د هلمند تماس نیولی وویلې، د نن سبا مقرریانې ټولې حزبي او قومي دي. دا هم تر یو حده پورې زه درسته ګڼم چې نن سبا اکثر مقرریانې حزبي او قومي دي. که چېرته په کوم قوموله د پیو ځای کې په لوړ بس باندې مقرر شي نو ډیر نفر ځان سره غبی هغه بیا ضوابط ته نه ګوري. او که چیرته د یو حزب کسان په دنده وګمرل شي، هغې ته اولنۍ وظیفه یا دنده دا ورکول کیږي چې ته به ځان سره څومره کسان بیایي. نو دغه یو لوی مشکل دی او دا د دولت او د خلکو ترمنځ هم یو وټن رامنځته کوي چې دغه شاین باید د منځه ولاړ شي. لکه څه رقم چې همت صاحب هم ورته اشاره وکړه، ما هم وویلې چې د اوسنۍ کومې پروسې چې روانې دي د اصلاحات ادارې د کمیسیون لخوا نه چې کنکور امتحان اخیستل کېږي، دا ټول د یو بخش پوزیشنونه اعلانیږي او بیا دا اعلان ته ورکول کېږي. دا بیا بیرته د دې شارټ لیسټنګ کېږي، بیا د دې نه هغه د حساب تحریري امتحان اخیستل کېږي، بیا ورنه انټرویو اخیستل کېږي. دغه پروسه ده چې یو څه شفافیت وربخي. ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلی چې حتی داسې قومونه دي چې غټ غټ قومونه دي په یو سمت کې، هغه پوره په دولت کې هیڅ ونډه نه لري. ځوانان یې دکتر او ماسټري کړي دي، لیسانس دي، ولې په وظیفه په سرګردان دي وظیفې نه ورته پیدا کیږي. همدا وجه ده چې ګمارنې قومي دي او حزبي دي، نو د دې نه سترګې موږ نشو پټولی.
بلې سمځه صرف تاسو په نظر باندې پښتون سه پښتنه داسې مطرح کړې څنګه کولای شو دغه سیستم له منځه یوسو، مثلا یو شفاف سیستم پاته لاړ شو څنګه کولای شو؟
ښه، د شفاف سیستم لپاره تر اوسه پورې تقریبا په دغه څو کاله کې کار روان دی، خو دا چې څومره حد ته رسېدلی دی، تازه دغه د اصلاحاتو اداري چې کوم کمیسیون دی او کوم پروسس یې تازه په لاره باندې اچولی و، تقریبا څو وخت مخکې له ځینو ځوانانو امتحان واخیستل شو، په هغه کې خلک راضي ول. البته ځینې جزوي مسلې په کې راغلې چې هغه د دې وړ نه دي، نو سړی وایي چې دا پروسه ناکامه وه. همدا ډول اوس د کانکور په ډول باندې چې کوم بستونه د تدارکاتو په برخه کې د غو لپاره چې خلک امتحان ورکوي او سبتنام کوي، بیا وروسته انټرویو ورکوي او بیا له هغه بعد معرفي کیږي، دا یو ښه پروسه ده او دا یو ښه نتیجه ورکولی شي. خو یو ستونزه بله دا ده چې خلک هر کار یا ټول شرایط او ټول حالات یوازې تر کابل پورې محدودوي. که تاسو یوازې له کابل نه ډیر نږدې ولایتونو ته هم ورشئ، هلته د معلمانو یا د ښوونکو بستونه خرڅیږي براله. همدا ډول هر برخه کې که تاسو وایسته پهغه برخه کې دا کار روان دی، یعنی داسې راپورونه ماته رادیوګانو ته خلکو څنګونه ویل دي چې د یو معلم بس تقریبا یو لک افغانۍ غواړي، که دا راکوي مقرر که نه نه. اوس نو د هغه سړي 5000 روپۍ معاش ته یو لک د هغه د یو کال تقریبا معاش نه کیږي، نو هغه به بیا څه کار وکړي؟ دغه ډول شیان د خلکو زړه ماتوي، د ځوانانو زړه ماتوي. او یوازنۍ لاره دا ده چې د تدارکاتو په برخه کې چې کم بستونه هم اعلانیږي، هغه یوازې د اصلاحات ادارې له لارې دغه پروګرام پسې پراخ سي او ټول خلک دا ډول او له دې لارې ورته راشي.
ډیره ډیره مننه چې د خپل اصلي موضوع نه ډیر دی خواخوا ولاړ نه شو. ښاغلی همت، پښتون صاحب دا پوښتنه هم درلودله چې څومره رضایت لري ځوانان په دې برخه کې د خپل کار نه چې کوي، او دغه شان دا مبارزه به څومره یو هوډ موجود دی چې نور هم پراخه شي او ځوانان لا هم مثلا د حکومت کې دننه کار وکړي او غشمیرۍ زیات شي.
ډیر مننه پښتون صاحب.
او بخی د نور دوستانو پښتنم فکر کوي چې تاسو راځی کیږي ځواب ورکول شي.
د تحلیل صاحب د هلمند نه زنګ وهله او د چې یو موضوع د تاوتریخوالي مسله واچ هغه د اجنډا بل برخه ده، امنیتي مسایل به هغه ډیر نه غږیږو. یو ورور وردګ صاحب د چک ولسوالۍ نه زنګ وهله او دوی ویلي چې یو ملګری مې د ښه استعداد لري، ولې ډیر وخت کیږي بیکاره دی؟ نو دوی ته زه وایم چې دوی کولی شي یو ځل د چارو د ادارې هغه مربوطه ویبسایټ یا ویبپاڼې ته لاړ شي. دلته دا اوس هم موږ ځینې پوزیشنونه مشخص اعلان کړي، دوی دې ته اپلای وکړي، خپل اسناد ور ولېږي، کوم شی چې هلته غوښتل شوی دی هغه اسناد هغې ته ور ولېږي. یو خو دوی دغه پروسه هم د نږدې نه وګوري چې څومره شفافه ده یا څومره ستونزې لري. او دې تر څنګ به یعنی نور هغه مسایل چې دوی په دې رابطه باندې شک او تردید لري هغه هم دوی ته تر ډېره بریده معلومه شي. د پښتون صاحب د پښتنې په رابطه باندې چې ځوانان څنګه کولی شي د روابطو په ځای ضوابطو مسایله حاکمه شي په استخدامو دغې پروسو کې، نو په دې کې خپله ځوانان هغه ځوانان پر مثال زه ځوان یم، زما دغه دوستان چې دلته راغلي میلمانه دي دوی ځوانان دي، په یو موقف کې کار کوو، د ځان نه باید شروع کړو. فرض مثال زه د بشري سرچینو د برخې مسؤلیت په غاړه لرم، زه باید روابطو نه ضوابط هغه استعداد اولویت هغې ته ورکړم، روابط په خپل ځای پرېږدم. هغه څوک چې استعداد لري که هغه هیڅ ونه پیژنم یا هیڅ زما د قوم نه وي یا هیڅ زما د ولایت نه وي، هغه باید وظیفه واخلي. د ده حق دی، افغان دی، او په دغه نظام کې دا د کار کولو حق لري. کله چې دغه ځوان د اندغسې یو شفافې پروسې نه راغی په یو موقف کې شو، یو د وظایفو نه د ده همدا ده چې په آینده کې که دا یو موقف ته رسیږي باید روابط په ځای پرېږدي، په استخدام کې، په هره مسله کې، مشکلاتو ته په رسیدګۍ کې، دا باید هغه ضوابط یا هغه استعداد یا هغه وړتیا د ټولو خلکو په نظر کې ونیسي. نو دغه یوازنۍ زما په نظر هغه مهمه د حل لاره ده. اختر محمد رول د کندهار نه زنګ وهلی او دوی ویلی چې څنګه
فکر کوم هغه څه لرې مو د موضوع نه پوښتنه، ولې په هر حال مو څوک کومک نه کوي دا موضوع، څه فکر کوم
یو څه لرې وانو
مننه همت سے خغله سمجه داسې ویل کی مثلا یوش میر کسان چې حکومت کې د نن ځوانان کار کی مخرشوي کنه دې بځې چې معاصر واخی شي شکایتونه مونږ موجود دي مثلا ځنی دوستان وایي چې هغه کسان چې مثلا په خای کار کو په دغه ادارو کې د مخکې همت سره مې د کافی تجربه نه برخمن لول کنه هغه ډیر ښه کار کو مثلا په کم وخت کې ډیر کار ولې ځوان نسل په دې باندې تورنګ نه شي مثلا په کارونو کې څه سستی او کندکاری لري آیا فکر کوي چې د دغه مشکل په ورتیاو کې او ورتیاو کې څنګه کولای شو موږ ورتیاوي د خپل ځوانانو لوړې کوچه تر ډیره په حکومت کې په چارو هم بوخشي او شکایتونه هم ورنه موجود نه
بالکل ګوره دغه حکومت لچا جوړ دی لدوه کسانو جوړ دی په منځ کې اختلاف کړی دی اما د کار ستونزې دا پیښې کړې دي چې دوی چې کم ترمنځ هغه موافقه لاسلیک کړې ده دا سی هغه څه نه دي شوی چې څه چې مسا شوی دي مثلا اوس وګوره په یوه اداره کې د حکومت د دوو برخو کسان شته نو هر برخه کې چې څوک راغلي دي ټول په شفاف ډول باندې نه دی راغلي دوهمه خبره دا ده چې مثلا کتا سو وګوري څوک چې د اجرایي ریاست لخوا چې کوم ریاست ورسېدل دی کوم وزارت ورسېدل دی په هغه کې څوک مقرر دی ټول د ماغه خوا هڅه کوي چې لمغه لا راسي او هغه د مقابل طرف نه خبره مني او نه هغه ته احترام او درناوی لري ان په ځینو وختونو کې په ولایتونو کې
طرف هم داسې
بالکل په ولایتونو کې مثلا ډیر دغه شوي دي چې مثلا لدې ځای نه یو چا مکتوب وړي دی چې په دې برخه کې مقرر شوی مغورت ویل چې دا څوک دا خو زه نه پیژنم دا د پلاني حکومت مربوط خبره ده یا د پلاني برخي مربوط بس دی دغه شان ستونزې پیښوي دوه مخبره دا د سوس کوم څوک په وزارت کې موین دی هغه کده یوې برخې د یاد مقابل طرف دی هغه چې بیا کوم څوک راولي هغه مجبور په دې باندې دی چې د خپل لاس لاندې کسان راولي چې تر سود ته وفادار وي دلته نو غسړی ډیر وخت
ډیر اصلاحات اداري کمیشن تر کومه د غسوند چې سمجه سه ورته اشاره کوي هواره وي کی
اداري مصلحاتو کمیسون دا په نظر کې نه نیسي پر مثال کله چې دوی پوزیشن یا خالی بست اعلان یې چې دا څوک دی او د کوم ګروپ مربوط ځکه په پرمې چې تاسو وګورئ په هغه کې داسې کوم برخه موږ نه لرو چې لیکلي وي چې د ملي وحدت د حکومت د کوم اړخ مربوط کاسي کنه نو په کټ دوی ګوري چې هغه پوزیشن د لپاره کوم شرایط په نظر کې نیول شوی دي دغه کس چې ورته خپل اسناد لګري دی پوره کړی کنه یا یې پوره کوي کنه نو د اماغ احساس باندې او بل دوی دې تر څنګ ډیره یو واضحه او شفافه دی دغه سیستم هم لري کله پر مثال که څوک په دغه پروسه کې داسې فکر کوي یا داسې حس کوي چې زما حق طلب شوی دی دوی د عریضو برخه هم لري هر کس کولی شي چې خپل عریضه ثبت کړي وایي چې پر مثال په دغه برخه کې ما امتحان ورکړی دی ولې زما حق تر رسیدګي نه ده شوی نو هغه ته هم پوره ډول سره رسیدګي کوي یدي تر څنګه یو بل موضوع ته چې واړم لنډه اشاره وکم هغه دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په ولایتو کې دي یا د کابل نه لري پرتو سیمو کې دوی ژوند کوي دوی لپاره یو سیستم لرو هغه دا ده چې دوی هر طرحه لري ضرور نه چې دوی د حکومت په چوکاټ کې وی یا د حکومت د چوکاټ نه بیرون په شخصي کاروبار مصروف وي دوی کولای شي چې هغه طرح موږ سره شریکی کړي د آنلاین سیستم نه کله هغه طرح د مهمه او خي طرح وي دغه ځوانان موږ کابل ته راغوړو دوی په طرح باندې دوی سره خبرې کوو او
هغه ته کابل ته مات شي بس نن مخکې سمونځي سی وي چې یوازې کابل نه دغه کو کنه د سید تاسو مخکې وي چې مثلا د چارو ادارې کې مثلا څنګه ځوانان په کار پوښتنه کوي آیا په سیمایزی حکومت ولای کی هم موږ د ځوانانو د د د د وندې مثالونه لرو په ولایتونو کې هم د شوی دي چې مثلا ځوانان د موخه ورکل شي وي چې کارو کې په سیمایزو ادارو کې او کنه الله هم په خانه کیسی دي
بالکل په ولایتو کې کستا سي په یاد وي څو وخت مخکې موږ یو پروګرام لرلو د تشویق په نامه دغه تشویق پروګرام موږ تقریبا د افغانستان په ټولو لوی ولایتونو کې موږ سفرونه وکړه الته ځوانان راټول کړه دغه پروسه موږ ته تشریح کړه چې د تشویق پروګرام ته هدف دي شه یعنی یو د تشویق د پروګرام د مهم اهداف نندغه چې ځوانانو ته په هر برخه کې وانډ ورکول شي موږ عملا ولایتو ته لاړو د ځوانانو سم نږدې نه وکړه دغه نظریات مو اخیست حکم سیستمونه چې موږ لرل هغه عملا د نږدې نه ورسره خبرې پیو کړې او هغه مو ته تشریح کړه د دې ترڅنګ انداوس هم په ډیرو ولایتونو کې یعنی د ولسمشر لخوا نه ځینې حیاتونه لار دي چې دغه هر برخه سامنیتی برخه ده، چه اقتصادی برخه ده، چه دی زوانانو برخه ده، دی دینه یو تحلیلی راپور دوی دیزان سر راوری چه کم برخه پا کم شکل سر ضرورت لری چه آقا تقویه شی او آقای ترسیدگی و شی. یعنی واضح دی ملمانو خبره سل پیسه ده دقیقه و سعیده چه طول افغانستان واضح کابل نده، کابل مرکز دی او د څلور د شولایتونو نه یو ولایت دی، بلکې افغانستان که ټول موږ تاسو په افغانستان نوم یادو څلور د شولایتونو دی، باید هغه پروګرامونه چې د افغانستان لپاره وي په څلور د شولایتونو کې باید هغه پلی شي. خو شروعی مهمه دا ده چې شروعی هر پروګرام یو امتحاني دوره لري چې کله کامیاب شي باید ټولو ولایتونو ته وغځول شي. نو په ټولو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره کار کیږي او دا په نظر کې ده او د ملي وحدت حکومت دې ته پاملرنه کوي.
ډیره ډیره مننه دوستان. بیا هم ستاسو ټلیفوني اړیکې راخلو، 0995 1545 او 0125 225 موږ د اړیکو شمیرې دي ور بشو ټلیفوني اړیکې ته. بلې، السلام علیکم، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم سید.
وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
غلام میدین من کاپیسانا.
غلام میدین رو لکه پیسانا مهرباني وکي.
ما خبره زده زه فارسی خبره کوم.
مهرباني وکي، مشکل نشته.
برادر بزرگوار، ما غلام میدین هستم از کاپیسا. همین موضوع اصلاحات اداری که برادر ما میمان شما در استودیو سال میخواستم چند کلمه عرض کنم.
بفرمایید مهرباني.
بله
بفرمایید مهرباني.
بله، امروز ملت افغانستان همه بیدار است و همه چیز میفهمند، درک دارند فساد از کجا سرمنشأ میگیره و کسایی که در اصلاحات اداری کار میکنند آیا اینا کسایی هستند که صداقت و تعهد به مردم و خدمتگزاری به افغانستان دارند یا ندارند، یا به اساس شایستگی و درایت مقرر شدند یا به اساس امور روابط شخصی. این مسائل پیش ملت افغانستان ثابت است. امروز که همه میفهمند که تمام فساد از ارگ کش میشه، تعصبات از ارگ پخش میشه، نژاد پرستی، ملیت پرستی، پرستی تمامش از خود هر سازماندهی میشه. شما دیدین که از داخل هر مستند فامیلی تعصبات قومی را اونجا مستند ساختن، پیدا شد که از طریق امور پخش میشد. زمانی که از اداره امور چنین موضوعات پخش میشه، رئیس جمهور ناآگاه نیست. اگر یک رئیس جمهور از اداره
میبخشین، اگر مشخص سر موضوع بیایم از موضوع بسیار دور نریم. موضوع ما با معذرت، موضوع ما
اگر سر اصلاحات اداری است، مگر کاپیسا شاهد از یک پروسه امتحان رقابتی است؟ تقرر یک تعداد از خاص افراد گرفته شد ولی او کسای تقرر حاصل نمودن که اصلا در امتحان بال حل نکرده بودن، ولی همون روابطه که با وکسا و اشخاص بانکوس و پرکردت داشتن اونا مقرر شدن، ولی اون کسایی که واقعا وطن پرست.
یعنی هدف شما ای است که در اصلاحات اداری هم روابط در نظر گرفته میشه، نه ضوابط؟ بله. تشکر بسیار زیاد. بله اړی که راخلو. بله مهربانی وکی ازادی رادیو ده. بله مهربانی. بله ازادی رادیو ده، مهربانی وکی. بله دا اوریدون کړي کرا سره فریش و. بله اوریدون کرا اخلو. بله مهربانی وکی ازادی رادیو ده. ازادی رادیو ده مهربانی وکی. اور ما اور مهربانی وکی.
السلام علیکم، جام خرمه ده کندهار خبر کوم. بله خرمه ده ځوانانو خدا غز مستج د افغانستان د خلکو دغه وستلاده چې یو ځای ته څنګه ورسیږي باره د خپل خلکو سره هغه رقم چلن نه کوي. باره بیا د هغه ځوانانو شورا ته، د هغه ځوانانو ټولنې ته، بیا د خپل خلک رسیدګي نه شي کوی، نه څوک ځان ته پرېږدي، د هغه خلک به بیا څوک ځان ته نه پرېږدي. موږ ستاسو په حکومت کې دغه که ځوانان دي که حکومت دی که مشران دي، دغه ویستلا موږ ستاسو لرو چې قدرت ولري، باره د خپل خلک بیا ځان ته.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې ځوانان که په حکومت کې دي ځوانانو ته پام نه دی کړی، همدا خبره ده؟ بلې
دغه خبره ده، بالکل. خو موږ ستاسو دغه یو مشکل لرو چې دغه نه یې ان شاء الله خلک ستاسو ځوانان ستاسو په افغانستان کې ښه ځوانان ستاسو انرژي لري.
اها بس سید، اساسی پښتنه من ما یاداش په ان شاء الله جواب بدر کی. یو بل اوریدونکو هم را سره ده. بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده. بلې ازادي رادیو ده، مهرباني وکي.
بلې السلام علیکم. پردیس سلطان، سلام.
وعلیکم مهرباني وکي ستاسو پختنه او کلم منو څه پختنه لري خپل نظر مې مهرباني وکي
کم کار نسته امتحانو نخصر که زی نکه اخصر که زی آقا ده یو معلومی ده پار آقا پنجی ویزر آوانی ده رئیس مرسا غواری چه مرسا مزوازی وزی پا بیده کو نو ده چیر موجود ده نو هر ولایت که داشتی مشکلات پر دیو زمان دارم
مانا نشوندی و سی قدر من داریدون که بیا هم رزوز تاثر پختن زواب تا زدران سی بختر محمد رو پختن آکره و ایزوانان چه یوزی تا رسیگی بیا چا خبره ځان او نور کښې هغه وایي په لوټه چوخه د کشمیر ولیدو هماغه خبره ده نو که په حکومت کې وایي دي بیا ځوانانو ته ډېر پام نه کوي څومره د دې سره خبرې سره موافق یې
دلته بیا دواړه لري یو دا هغه دی چې ځوانان کله قدرت ته ورسیږي هغه بیا شفافیت په نظر کې نیسي که چیرته شفافیت په نظر کې نیسي بیا ضرور نه ده چې خپل هغه خلکو ته خدمت وکړي ځکه یو ځوان چې مثال وزیر مقرریږي معین مقرریږي یا د یو ادارې مشر مقرریږي هغه بیا د یو خاص قوم یا د یو خاص ولسوالۍ د نمایندګي نه کوي هغه د ټول افغانستان نمایندګي کوي متاسفانه باید ووایم چې زموږ ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې که چیرته دا زموږ فلانی صاحب وزیر شي نو دا به د موږ ټول کلی را واخلي هلته به مقرر کړي داسې هم باید تمه توقع د یو چانه ونه لرو ځکه وزیر هم بیا د ټول افغانستان وزیر وي نه د یو کلي یا میوین یا بل د ادارې مشر نو ځوانانو ته توجه اکثره ځوانان کوي دا چې بیا ځینې ځوانان هغه چا په رقم یو ځوانان یا د خپل سم ځوانان یو پل ګڼي پښه پرېږدي یو ځای ته ځان نسي بیا دوی روي د هغه هم د خپل ځوانانو سره جفا ده یعنی باید د خپل ځوانانو سره جفا ونه شي هغوی ته باید فکر وشي هغوی په روزنه کې باید دوی عملي اقدام وکړي کوم امکانات چې دوی لري که چیرته داسې ویل شو چې د یو سمت طرف د یو سمت مسؤول کېږي یا مثال ولې کېږي او بل یو داسې ښه دولتي پوزیشن باندې مقرریږي چې هغه د یو سمت پورې مربوط وي نو باید د خپل سمت خلکو ته کومک وکړي هغې نه باید ملا ونه ګرځي یا مثال مخ ترې ونه ګرځي او که چیرته داسې وي چې په یو دولتي بس باندې مقرریږي چې هغه هم د ټول افغانستان شمول وي باید هغه بیا ټول افغانستان ته کار وکړي نو دغه هلته د دې اختر محمد ورور سره هم زه موافق یم دا ما درته ویل دواړه لري ځینې کسان دي چې رښتیا هم خلکو ته خلکو نه مخه ګرځوي هغه ځینو مجبورتونو په اساس او ځینې دي چې بیا هغوی ځوانان یو پل ګڼي او دوی یو پیاده چې مثال یو پیاده دوی مخته پېځي دغه خبرې تر حده پورې هم صحیح دي
مننه صدران صاحب همت صاحب تاسې که مشخص ډول کوم پوښتنې ته ځواب وایي هغه د که کنه غلام محیدین ورور خپله د اصلاحات اداري پروسه دا خپله هم شفافه ونه ګڼله په دې اړه ستاسو نظر څه دی
زه غواړم دغه درې واړو دوستانو چې سوالونه وکړه سې لنډ لنډ ځوابونه ورته ووایم اول محیدین ورور ته به داسې ووایم چې خپله دغه د اداراتو د اصلاح پروسه دا هم تاسې په جریان کې مونږ شروع کړې ده او تر اوسه دوام لري لکه همدا اوس تاسې مونږ په ځوانانو بحث کوو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس خپله ځوان دی تاسې ټول په جریان کې وي او په دغه نږدې وختونو کې چې دوی کم کمیشنران وټاکل شو اکثریت یې ځوانان دي دغه خپله د اصلاحاتو یوه برخه ده دوی اوس په دې باندې کار کوي او ډیر زیات کار هم کړی دی چې خپله د کمیسیون کې هغه ستونزې چې موجودې وي او موجودې دي دا په نږدې وخت کې د منځه ویسي او ټولو خلکو ته د وظیفو په برخه کې خدمات وړاندې کړي دا د دوی هغه عمومي وظیفه او دنده ده چې په دې باندې کار کوي اختر محمد ورور قندار نه پوښتنه کړې وه چې ځوانان پوزیشن ته ورسیږي یا موقف ته ورسیږي بیا څوک ځان ته نه پرېږدي دوی یو ځل یو امتحان وکړي یعنې دا اوس د چارو د ادارې هغه لوی ریاست ټولې دروازې د ټول ملت په وړاندې خلاصې دي خو چې د یو اجنډا سره راشي یوه موضوع څوک ولري دوی کولی شي هر وخت د هماغه منظم چینل چې موږ یې ورته لرو دوی د چارو ادارې ته راشي حتی رئیس سره هم کتلی شي په هیڅ نو ستونزه نه لري. اند اوس یعنی درې ورځې مخکې هغه څوک چې هغه د ارتباطاتو په برخه کې کار کوي هغه سره زناسو ما تقریبا دوی د ورځې په سلهاو کسان ګوري. دا هغه کسان دي چې د قندار ناراضي، د هلمند ناراضي، د ننګرهار ناراضي، د پنجشیر ناراضي، د افغانستان د مختلفو ولایتونو ناراضي. دوی په سلهاو کسانو سره روزانه ګوري چې ډیر ستونزمن کار هم دی. یعنی دا اوس ژوندې مثالونه درته ویلی شم چې په دوه میاشتو کې هم داسې وخت نه پیدا کیږي چې زه د ماښام اذان نه مخکې کور ته لاړ شم. د دې تر څنګ زما هغه همکاران چې د موږ سره بوخت دي په وظیفو کې دوی همدغسې دي، حتی تر شپې لس یولس بجو پر دوی په کارونو بوخت دي. او یو د کارونو نه یوه برخه همدغه ده چې د خلکو سره باید ارتباطات موږ ولرو. هر څوک کولی شي هر وخت د هر موضوع سره چې دوی لري زمونږ د چارو د ادارې دفتر ته راشي، هره برخه کې د هر رئیس سره چې دوی غواړي وګوري، دوی کتلی شي دروازې پر مخ خلاصې دي. کیدای شي یو تعداد ځوانان داسې وي د ګیله هم په زیاده چې هغوی یو ځای ته ورسیږي، کیدای شي بیا ډیر ځان محدود کړي، بس پکته خپل میز او چوکۍ او خپل هغه دفتر پر ځان محدود کړي او بیرون کیدای شي چا سره ونه ګوري. خو دا د حکومت پالیسي نه ده. د حکومت پالیسي دا ده چې حکومت وظیفه دا ده چې خلکو ته عامه خدمات وړاندې کړي، او عامه خدمات په هغه وخت وړاندې کړي چې دوی د خلکو سره مستقیم ارتباطات ولري. هر وخت ټول خلک کولی شي چې زمونږ حضور ته راشي او خپل مشکلات موږ سره مطرح کړي. د هلمند پر رابطه قاسم ځواک ورور موضوع مطرح کړه د معلمینو. اندوز د هلمند والی ځوان دی، خپل ځواک صاحب ما سره په دې باندې موافق دی، ځوان دی، موږ ټول پیژنو، ډیر با انرژي او ډیر پاک سړی دی. دوی کولی شي همدغه ستونزه مستقیما د والی صاحب سره مطرح کړي، کنی د چارو په اداره کې دوی کولی شي زما نمبر واخلي، زه به دوی ته خپل نمبر هم ورکړم. که چیرته والی موضوع قانوني وي، اصولي وي، رسیدګي ونه کړه، ګارنټي زه ورکوم حتما به دغه موضوع ته چې والی دی خپله د هلمند ولایت ځوان دی، تکړه دی، با انرژي دی، او دغه ملت په وړاندې احساس لري هغه به ورته رسیدګي کوي.
ډیره ډیره مننه. فقط وروستیو شیبو کې یو څو رقی چې لرو په دې باندې غږیږو چې ځوانان څنګه پیاوړي کولای شو چې نور هم د دوی ونډه او سهم په حکومت کې زیات شي او اغیزمن ثابت شي. سمدځه سب تاسو په نظر
ګوره، یو دغه د ځوانانو ستونزې چې دي تر ډېره پورې څه شی دي؟ یو هغه لوستي ځوانان دي، یو موږ هغه ځوانان لرو چې تقریبا یا هیڅ نه دي لوستي او یا په داسې یو کټګوري کې دي چې تقریبا یو ډېر عادي سواد لري. ډېری اوس چې کسانو زنګونه وهلي ول او یا یې خبرې وکړلې، ښایي دغسې ځوانانو څخه مطلب هم وي. دلته اوس یو موضوع چې ډېر مهمه د ځوانانو په برخه کې هغه دا د کوم کسان که لوستیم نه دي هغوی ته د کار زمینه برابرول دي. خلک کار غواړي، هغه بیا اداري سیستمونه که ښه وي که بد وي هغوی لپاره مهمه نه ده، خو که کار یواري ورته برابر سي ډیر شیان سمیږي. تر ډیره پورې تر کومه پورې سي د کار د ایجاد په برخه کې یا د کار د فرصتونو د برابرولو په برخه کې هر څوک چې پاته وي، هر اداره چې پاته وي، هر حکومت چې پاته وي، ستونزې به ورځ تر بلې ډیر وي. د لوستو ځوانانو په برخه کې اوس ګوري تر ډیره حده پورې تقریبا ماسټري دغه د دکتورا د لیسانس خو سی وادي خبره شوې ده، خو په خبر سیره باندې هم ډیری ځوانان هغه دی بیکار ګرځي. خو ویل کیږي چې مثلا لس زره بستونه خالي دي او پنځه زره خالي دي او دغه میاس کې به زر ولاړ سي او دغه نه به ولاړ سي، اما تقریبا په دغه څو کلونو کې بیا هم نه دغه فیصدي راټیټه شو او نه خلکو قناعت حاصل شو. خبره دا ده چې تر ډیره پورې ځینې خبرې تر د کاغذونو تر مخ پورې پاتې وي، د عملی برخه کې ډیر کم کار شوی دی او کوم چې شوی دی هغه خلکو ته د قناعت وړ نه دی. نو تر ډیره پورې که عملي کار وسي، مثلا د لوستو ځوانانو په برخه کې همدغه د کانکور مسله چې اوس روانه ده، دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. خو که په ټولو ولایتونو کې عملي سي، نه داسې په هلمند کې پنځه ویشت زره روپۍ غواړي، په ننګرهار کې اتیا زره غواړي، په غزنی بل ځای کې یو لک غواړي، دغه شی بیا د خلکو زړونه ماتوي او نه خلکو ته کار پیدا کیږي او هم فساد رامنځته کوي. یو واحد مرچی سي د خلکو تقریبا اوس لږ باور ورباندې راغلی دی، دا تقویش یو ټول دغه چارې هغوی ته وسپارل شي، انشاءالله خ تاثیر به ولري.
بلې، څنګه هم د سی پیوړی کولې شو د امتیانو
یو ځینی لار هم دا د سی دغه اوس د کم د اصلاحاتو کمیسیون سی کومه تګلار خپل کړی ده، دغه یو څه مسریت لري، نور یو ټول لارې سی ازمویل سوي دي، تر اوسه پرې کومه ګټه نه ده کړی.
زدران صاحب که پلنډو تاسو مراته وای چې ځوانان څنګه پیوړی کولې شو چې سهم مبارخه په حکومت کې ډیر شي او غیزمن ثابت شي.
زما په نظر ځوانانو ته باید اول خو د ځوانانو په روزنه باید کار وشي، زوانانو په کوم زوانان نوې زمونږ نوې نسلونه چې دي هغه ته باید د یو معیاري د تدریس سیستم باید برابر شي چې متاسفانه اوس په افغانستان کې نړیوال طبقاتو سره ډېر پټیټه سوی یا ځینې هغه نوې نسلونه زمونږ باید یا نوې تازه ځوانان باید خارج ته د تحصیل لپاره ولګل شي، همدلته باید زمینه ورته برابره شي چې متاسفانه زمونږ ډېر ځوانان په کانکور کې ناکام پاتې کېږي، ولې بې سرنوشته پاتې شي، هغوی هغه خپل د تحصیل تر دولسم پورې محدود شي. زه وایم چې هغه ځوانان چې په دولسم کې کانکور ازمینه کې ناکام پاتې کېږي، ځکه دغه ورځ تر درې لکه دوه لکه امتحان ورکوي، تر 5000-6000 پورې نیول کېږي، نور بې سرنوشته پاتې کېږي. دوی دپاره باید حکومت یو سم میکانیزم یو طرحه جوړه کړي چې دا ځوانان باید څه رقم په پوهنتونونو کې، شخصي پوهنتونونو کې یا دولتي پوهنتونونو کې ځای پر ځای کړي، یا یې خارج ته ولېږي، تر څو زموږ دا ځوانان هم د تحصیل د برخې نه بې برخې نشي. یو دا موضوع ده، یو موضوع ده چې څنګه ځوانان پیاوړي کولای شو. اول د کوم ځوانان چې دي دلته په اوس په دندو دي، کدي چیرته کپسیټي بلډینګ ته ضرورت لري، باید دوی کپسیټي بلډینګ وشي، دوی ته باید نورم د دوی ظرفیت پر لوړوالي باندې کار وشي. او هغه ځوانان چې درس ویلای دی یا تحصیلي کړی، ماسټری دکترای کړی دی، هغوی تر اوسه پورې د حکومت د هغوی نه ګټه نه ده اخیستي، یا مثال دوی بسرنوشته ګرځي، باید حکومت دغه خپله د استخدام پروژه لږ تیزه کړي، ځکه د حکومت د رامنځته کېدو کې تقریبا حکومت اعلان کړی و چې 2500 بستونه خالي دي، 2500 بستونه په ټول افغانستان کې خالي دي. ولې اوس هم هغه ځوانان چې تر پرونه پر بیکاره ولځي پیژنم، نن هم بیکاره دي. زه وایم چې دغه 2500 بستونه که نوي بستونه نه جوړيږي، دغه خالي بستونه هم باید د دې پروسه باید تیزه کړي، دغه د اصلاحات درې د کمیسیون لخوا نه چې دغه ځوانان مونږ جذب کړی شو او د بستونه مونږ د کړی شو.
همت صاحب، اوس نه اختتام په توګه ستاسو نظر هم راخلو چې ستاسو په نظر څنګه وړتیا ویل وړولې شو د ځوانانو چې نور هم حکومت کې ونډه پراخ شي او غیزمن ثابت شي.
ډیره مننه. په دغه برخه کې خپل ځوانان ډیر زیات رول لوبولی شي، یعنی هغه څوک چې لکه ملمنو ورته اشاره وکړه، هغوی پوهنتون ویلې ده، دوی باید په همدغې باندې یوازې اکتفا ونه کړي، دوی باید ماسټري وکړي، دوی باید دکترا وکړي، دوی باید تخنیکي زده کړې وکړي. د دې تر څنګ دوی کله چې زده کړې ولري، یعنی که په داسې یو حالت کې وي چې پیلن وظیفه نه لري، دوی باید په ځینو طرحو کار وکړي. دغه حکومت د دوی نه تشکیل دی، د حکومت کې چې څوک کار کوي دا د بل کوم ملک نه دي راغلي، همدغه افغانان دي، او دا افغانان چې دلته وظیفه اجرا کوي د همدغې خلکو دپاره اجرا کوي. دوی باید په مشخصو طرحو کار وکړي، باغه طرحې چې اوس پیلن کوم مشکلات موجود دي په دغې ملک کې، د دې دپاره د حل لارو باندې کار وکړي، او دا نیغ په نیغه د حکومت سره شریکي کړي او د هغې نتیجه ته وغواړي. هند دوی حق دی، دوی کولای شي چې دغې لارې نه د حکومت سره هغه ارتباطات هم د دوی قوي شي، او هغه حکومت کې چې کوم کسان فعلا پر مثال په ځینو پوزیشنونو باندې کار کوي، کیدای شي مسلکي ونه اوسیږي، هغوی به هم دې ته متوجه شي چې ځوانان شته چې دوی ډېرې ښې طرحې لري، ډېر ښه نظریات لري، یعنی کولای شي چې دوی دغه طرحې په ډېرو برخو کې دوی مثبت تغیرات رامنځته کړي. نو دوی ځوانان هم خپله باید دغې مسلو ته توجه وکړي تر څو د دغې ملک په درد وخوړل شي.
مننه ډېر همت صاحب. قدر من اوریدونکو، دا و د دیونه د ځوان فکر خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بنا له ازادي راډیو نه واوریده، اې د نوې چې د ځوان فکر خبرونه د هر اوسې شنبه په ورځ باندې له ماسپخین له 2-3 وجو پرې د ځوانانو په اړه په بیلابیل موضوعات تاسو په ژوندۍ بنا اوریدل شي. د نن خبرونه کې خپل درنو ملمنو د چارو د ادارې د مرستيال د دفتر د بشري سرچینو د رئیس خاغلی مصری خان همت، ځوان ژورنالیست او لیکوال زاهد سمدزي، او ځوان مدني فعال عبید الله درانه مننه کو چې د نن پخپرونه کې را سره برخه واخسته. دا شاند تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې تلیفونونه مو کړل، خپل نظرونه مو را سره شریک کړل، او له درنو ملمنو مو پوښتنه وکړي. تر بلې خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارو. خو نه ولرې.